روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
السلام علیکم روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ته خرغلست قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفی عیار کوي په نننۍ خبرونه کې د حفظ صحه پر اهمیت خبرې کوو حفظ صحه یا نظافت نه یوازې د ژوند د کیفیت او څرنګوالي بلکې د ناروغیو د مخنیوي لپاره هم مهم بلل کیږي د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د څښاک اوبه او د ورځني نظافت رعایت هم د انساني روغتیا او هم د غوره ژوند لپاره ډیر مهم دي د WHO د ارزونې له مخې پاک لاسونه د سترګو د تراخم او له خاور سره د تماس په نتیجه کې په ماشومانو کې د چینجیو د ناروغیو مخنیوي کولای شي په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې او حتی په ښارونو کې د حفظ صحې وضعیت ډیر خراب دی ماشومان او لویان په یبلو پښو کارونه کوي ګرځي او لوبې کوي او تقریبا ډیر خلک نه پوهیږي چې د لاس مینځل څومره اهمیت لري WHO وایي پاک لاسونه چې د حفظ صحې یوه ډیره مهمه برخه ده نه یوازې د روغتیا مهم شرط دی بلکې د ژوند د شرایطو له ښېګڼې په ښوونځیو کې د ماشومانو له اغېزمن حضور او زده کړو او انساني وقار سره مرسته کوي او دا امکان په لاس ورکوي چې خلک په روغ چاپیریال کې ژوند وکړي ملګرو ملتونو له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې یو پروګرام پیل کړ چې هدف یې د لاسونو د مینځلو د اهمیت په اړه معلومات ورکول و WHO خبر ورکوي چې د دې پروګرام د تطبیق په پایله کې په ټوله نړۍ کې د نس ناستو یا اسهالونو له کبله د مړینو شمیر نیمایي ته راکم شو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په نننۍ پروګرام کې له خپل میلمه ډاکټر شیر سره د حفظ صحې پر اهمیت نورې خبرې کوو او عملی لارښوونې ترې اورو ډاکټر صاحب شیر له جرمني نه له موږ سره په مستقیمه اړیکه سره دی ډاکټر صاحب خبرونې ته ښه راغلاست
زما د مینې ډک او درانه سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم ډیر ستاسو خبرونه کوم چې خپل خبرونه ته مو را دعوت کړم ما تقریبا 15 کاله په رسمي ژبه پښتو خبرې نه دي کړې ځکه نو معذرت غواړم که چیرې کومې اشتباهګانې را معذرت خوښي مهرباني زه ستاسو په خدمت کې مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه
مننه ډاکټر صاحب حفظ صحه یا هایجین چې په انګلیسي کې ورته وایي یا موږ په نظافت ورته وایو په مکتبونو کې مهم په یو مضمون درلود د نظافت په باب دغه عمومي وضعیت د نظافت په اړه لومړی لنډ رڼا واچوي په افغانستان کې وضعیت څنګه دی وروسته به بیا نورو پوښتنو ته هم لاړ شو مهرباني
من نگرانم نظافت نه تنها با انسانانو که حتی حیوانات هم نظافت به زن بادی قبلوی که چیره پشو سپی مگا که دست نور حیوانات و گرو یا مچه دوی دی خپل زن دی پاکوالی دی پاره همیشه به تلاش کردی او نغواری چی که میکروب یا ناور شاید دوی به زن که انسانان هم همیشه د خپل پاکوالی لپاره د خپل خوراک لپاره پامدی هڅه کوي چې د ناروغینه مخنیوي وکړي نو که چیرې موږ دغه څو کاله په خوا د کرونا د مرض سره سم موږ ته ډیره دقیقه شوه چې پاکوالی نظافت او د میکروبونه ځان ساتل څومره مهم کار دی تر هغه پورې هر څوک پوهېدل چې لاس مینځل ضروري کار دی مګر وروسته د کرونا څخه یو ځل بیا خلکو ته جوته شوه چې څومره مهم دی پاکوالی نظافت یعنی په ډیر جزئي یو تماس سره کېدای شي میکروبونه او ویروسونه د یوه انسان نه بل انسان ته حتی د حیوانات نه انسان ته او یا د نورو ځایو څخه انسان ته ورانتقال شي ځکه نو لومړی شی ټوله ته ډېر مهم لاس مینځل او پاک ساتل د خپل ځان دا د ژوند او د صحت یوه ژمنه ده
ډاکټر صاحب اکثرا موږ وینو چې په کلیو کې مخصوصا په کلیو کې البته په ښارونو کې هم وضعیت ډیر ښه نه دی مګر په کلیو کې ماشومان ګورو په ډیرانونو په داسې ځایونو کې چې هلته ډیر کثافات دي هلته ګرځي بېغامه راځي په مخ لاس وهي، په خوله کې لاس وهي، پوزه کې وبخي، په سترګو کې لاس وهي، دا د مونږ د حفظ صحه وضعیت. البته داسې نه ده چې په عامه توګه په افغانستان کې داسې ده، ولې په هر صورت دغه پیښې چې ما اوس یادې کړې دا مونږ ډېرې وینو. د دې په باب راته ووایاست چې اغیز یې څه دي، یا ناوړه اثرات په ماشومانو مخصوصا، البته په لویانو هم بېله شکه چې تاثیر لري، خو د ماشومانو لپاره خاص زه تاسو نه پوښتنه کوم چې د دې اغیز په ماشومانو څه دی.
مونږ معمولا د خلکو نه یو چان یو څو غوره فلانی نفر داسې شو فلانی داسې شو، مګر هغه جدي مشکلات چې د هغوی سره تبابت سر و کار لري، هغوی سره خلق کم معلومات لري، ځکه مونږ په ورځ کې ډیر انسانان چې دغه مرضی سره امراض سره یا ناروغۍ سره ارتباط لري او ورباندې مبتلا دي، د هغوی سره ډیر زیات کار لرو، او په نورماله ټولنه کې هغوی دومره سر و کار ورته نه لري او دومره جدي نه نیسي. او هغه ټولنه کې چې علمی ساویه د پوهې ساویه ټیټه وي، هغوی په دې شیانو کم پوهیږي. نو په دې خاطر د افغانستان په ټولنه کې چې بدبختانه یو زیات شمېر خلک بې سواده دي او یا د عمومي پوهې نه څخه لرې پاتې دي، ډېر جزئیات او د میکروب په نامه باندې یا د ویروس په نامه باندې دغسې اصطلاحات سره دوی اصلا بیخي بلدیت نه لري، ځکه نو په خپل په خلکو کې دوره نه معلومیږي چې د دوی د مرضی علت څه دی. ډیر خلک د پریان وهلې، د جن وهلې، د پسترګو شوې دي، د نظر شوې دي، د دغه سو اصطلاحات کار اخلي نسبت دي چې مثلا وپوهیږي چې د دوی اصلي علت څه شی دی. بل خبره دا ده چې یو طبیعي دی ایمون سیستم، یعنی د بدن د مقاومت سیستم، د په طبیعي توګه طبیعي ده چې هغه تحریکیږي او بدن ورسره مقاومت څرګندولی شي. دلته په علمي توګه ثابته شوې ده هغه ماشومان چې په ښارونو کې ژوند کوي، زه مطلب مې دا د اروپا او امریکا ممالک دي، نسبت به هغه ماشومان ته چې په کلیو کې د ژوی سره ارتباطات لري، او د ښاري ماشومان چې ډیر زیات کم د ژوی سره او یا د نور طبیعي موادو سره ارتباط لري، په دغه ماشومانو کې د ښاري ماشومانو کې دغه د حساسیت او د زیاتره د تنفسي ناروغۍ شمیر زیات دی نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو په هوا آزاد هوا کې او د مختلف حیواناتو سره کار لري، ځکه بدن د ورسره مطابقت پیدا کوي او د بدن مقاومه ارګان یعنی ایمونی سیستم تقویه کیږي، او په دې توګه کولای شي چې د ډیرو ناروغۍ سره مقاومت وکړي. ځکه نو په افغانستان کې یو زیات شمېر ماشومان چې دغه حالات سره مخامخ دي، هغوی ته په اندازه طبیعي توګه د هغوی مقاومت زیاتېږي. مګر دا په دې معنا نه ده چې باید ماشومان ټول په خاوره کې باید لوبې وکړي چې
اوبخې، دا باید یو توازن ولري، یعنی په یو حد کې باید دا همدغه معافیت چې تاسو وایئ د میکروبونو یا وایرسونو سره د تماس په نتیجه کې په وجود کې انسان په وجود کې مخصوصا د ماشومانو په وجود کې پیدا کیږي، دا باید یو تناسب ولري چې مثلا له دې اندازې نه که زیات شي نو دا بیا د وژونکو ناروغیو تر سرحده پورې رسیدای شي. همداسې ده،
همداسته، بالکل همداسته. اوس مثلا که ماشومان په خاورو په نور ځای کې لوبې کوي، وروسته له غنه وروسته له لوبه باید اتمن خپل لاسونه پریمنځي، ځکه په دغه ځایونو کې چې دوی لوبې کوي، خصوصا په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان چې اغول عمومي حفظ الصحه شرایط آماده نه دي، مثلا ډېر خلک د توالتونه او د بدرفت څاګانې هلته په رسمي رقم په مدرن توګه وجود نه لري، او متاسفانه چې دغه ټول بدرفت په کوڅو کې د حیواناتو او د انسانانو فضله مواد هر چیرته پراتی وي، په همدې سبب د ناروغېدو امکانات په هغه ټولنه کې زیات دي. یو له دې خوا، بل له دې خوا چې خلک خپله د نظافت امکانات کم لري، مثلا روان اوبه په ټولو کورو کې نشته، او یا مثلا د لاسو د مینځلو دپاره صابون یا د ضدعفونی مواد نشته، دا ټول د دې علت کېږي چې دغه ماشومان ډېر زر کېدای شي په ناروغۍ اخته شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو نورې پوښتنې هم شته. خدا اوس یو اوریدونکو په مستقیمه اړیکه سره د دې لپاره چې په ځند کې پاتې نشي له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه وایست.
سلام محترمه.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
مننه محمد ابي احمدي مغلانه زنګ ولای محترمه جوړ لو وسیګه ډاکټر صاحب السلام علیکم.
مننه خبرونه ته خره غلاس تاسو زموږ دایمي همکار یاست.
بله سر، مننه تاسو ډیره مننه ورکړ چې ډاکټر صاحب موږ تاسو ته احساس زامت نس پر کولای په ټول کې افغانستان خلکو غره تاسو به تر مدني ته ډاکټر صاحب چې ویل موږ ډیر بیا غوړې اوسې تقریبا اس بل سي ته وګورئ د شه خاص توجه په ټول کې شو کړو نشته افغانستان کې تېر موږ تاسو ډیره پیړې کې چې چا خبره یو کې دا تاسو ډاکټر صاحب په شپې خلکو ته چې باندې دغه سپایي په مشمار لپاره اس بل سي دغه شان ته باید خاص توجه وشي په ټول کې شو کړو افغانستان یو یو موږ دا تاکل زما محترمه کته چې روښونو ته راځو وګورئ دا ولای تو کې خارو کې ډېر مشمان دي نه وګورئ چې په ناس نه سخت دي تقریبا وګورئ چې را بغل وي رقم سره بغل نشي ډېر مکروبي سي یعنی تقریبا ډېر د وزن باندې فکيږي نو دا هغه باندې افغانستان کې مشکلات هم زیات دي نو دواګانې شو ګورم کې پټ دي نو هغه ومن شي ټول ګورو تکل چې موږ خپل هغه خاص توجه خپل ورو مشمان ته کوو یا ضرورت سندره چې جګ دي نه زړه مېرمنې یا زړه نه نه دي فدغه خپل دي ممر په تاسو نه پاکو ګو یا غیر شي او خاړی تقریبا دغه استفاده کوي یا دا مشمانو ګورو تکل چې محترم نو کانت موږ د سوي دغه بابا ان کې ورکړم ته مکروب خيري نو په دغه خپل باندې موږ تقریبا موږ د شي خاص یو پر موږ نه درسته دغه توجه شي کوم غره توجه کو ته قسم محترم یعنی مرزي نه رغيب هم کني شي یعنی په دغه خپل باندې موږ خپل مقصير به شي خبره نو په دغه تاسو نه دغه پښتنه ولا شي موږ څوک سره کوم ګوښ مشکو او به ان ته موږ ته وګورل زره ته غیر شي دي په دغه خپل باندې یو موږ ته او چې دغه خبره چې موږ رسومره وحبادي او رسومره وحبادي او ساتو بیا نه ساتو دغه خپل باندې نظر غوړو دغه تاسو محترم
ډیر زیات مننه احمدي صاحب. ډاکټر صاحب شیر تاسو پښتنه واورې د اوریدونکو.
بله ته اوسنه سم ورده د غوی د زپلاس په شومه چې د دوی د خوراک او د منځلو د نظافت هغه اساسي لارې چارې کوم دي چې د ناروغي مخنیوي وشي.
او بالکل همدای اصلي پښتنه البته دوی لغنه مخ کې یو تقریبا مفصله مقدمه هم درلوده چې ویلې مونږ په خپل په افغانستان کې ډیره لږه توجه کوو د ماشومانو حفظ صحه او پاکۍ ته. مهرباني تاسو خپل ځواب وایست دوی ته.
مهربانی محترمه دوست، دی نظافت عمومی اساسات ټول ته معلوم دی. خو بیا هم زیار تاسو به توجه کوم ما شومان کولای شي هر چي طلب وکي دوی باید خپل لوبو کې خپل ازادي ولري، مګر د دوی سره ډیر مهم دا دی چې دوی باید وپوهل شي په ډیر ماشوم ته یو نیم کلنی دوه کلنی سنه سال که ماشومان دې ته متوجه کیږي چې پاکي او نظافت چیرته دي. یعنی هر څومره چې موږ د مخه ماشوم د حفظ صحت متوجه کو امر به دوی متوجه وي خپل صحت او سلامتۍ ته. نو هیڅ وخت نو وخت نه دی چې ماشومان ته دا ورپوهول شي چې څه پاک او څه ناپاک دي او څه شي مریضي څه شي ده او لکه ملار نه سره کې راشي چې مریضي او څنګه دغه مریضي او میکروبونه د موږ بدن ته راځي او موږ ته یو مرض راچي. په دې خاطر هر څومره چې ماشوم مجرد چې په خبره راشي اته مخکې لغونه باید د دغه سره پاکي نظافت ورکړه شي. هغه څه چې موږ کوو ماشومان د موږ ته همدا ټول ځکه یعنی موږ د ماشومانو آینه ورته کچیر مخبل نظافت مراته او لاسونه منځو او خپل پاکواله او نظافت ته متوجه او ماشومان د موږ سره همدغه شی کوي. دا یو بل په افغانستان خصوصا د کابل په ښار کې اوبه کچیر د څاګان اخیستل کیږي دا اوبه معمولا ښه پاکواله نه لري ځکه اکثریت خلک خپل کالی چې منځي خپل ځانونه چې منځي دا اوبه ټول په ځای په ځای په مځکه کې جذبیږي ځکه عمومي کانالیزیشن وجود نه لري او دا اوبه د تصفیې لپاره بل چیرته نه ځي او ځای په ځای په اوبو کې په مځکه کې نه پاتل کیږي. او کچیر څا دلته معمولا نږدې په همدغه منطقه کې او څاګانې دي او دا څاګانو اوبه صحی نه دي ځکه په هغه کې د صابون او د نورو موادو ورسره ګډ شوی دي.
ځکه نو اوبه باید اتمن کچیر امکانات لري چې د نل اوبه څخه استفاده وشي. که چیرې دغه امکانات نشته نو دغه اوبه اتمن باید د خوراک لپاره وایشول شي، وروسته له هغه نه دغه څخه استفاده وشي. خوراکي مواد توصیه ده که چې دغه نه څه هم ګټه وکړي، مثلا که چیرې یو خوراک پخول کیږي او کېدای شي د بل ورځ څخه استفاده وشي، په ګرم هوا کې دغه خوراکونه په نه ساتل کیږي، نو که چیرې یخچال نه وي هغوی نه ساتل کیږي. ځکه نو باید د خوراک په داسې تنظیم شي چې هر ورځ تازه باید پاخه شي یا تازه مواد وي. سبزیجات، میوهجات په افغانستان کې زیاتر د حیواني کورو څخه او یا د انساني کور څخه استفاده کیږي، او خطر د دې وجود لري چې په هغو کې د مختلف پارازیتونو اګۍ پکې وي، او دغه اګۍ کېدای شي د خوراک لخوا انتقال شي او د چمچې مرضونه ماشومان او غټان ته پیدا شي. ځکه نو دغه سبزیجات باید تر څو چې ممکن یاد پاخه ډول او یا په روانو اوبو باندې باید پاک پریمینځل شي تر څو چې ممکنه ده چې په هغوی کې مثلا یو څه موده تا د مالګې څخه استفاده وشي، په مالګو اوبو باندې پریمینځل شي، بیا نو کېدای شي د هغوی د خوراک لپاره آماده شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم په تماس کې را سره دی، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ لطفا او بیا مو خپله پوښتنه ډاکټر صاحب شیر ته وایست.
مننه تاسو څنګه ښه راغلئ مېلمانو ته مې کېل او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ستړي مشي
کار دي تو خین د زابل ولایت
تو حساب هر کله راغلی.
مننه. متاسفانه چې تاسو منځنۍ څه په ډول سپورني وی هم تر اوسه باندې و مو هیڅ پرونه نه دار وی دی نو کله نو رپټه تو کوي اوس بیا ته الاس و خلاص شو.
مننه. تو حساب د خبرونه پروګرام اصلي موضوع حفظ صحه یا نظافت چې مونږ ورته وایو هغه دی، او دا چې دغه نظافت سم ساتل د ناروغیو په مخنیوي کې څومره مرسته کولای شي. اوس که تاسو په دې برخه کې پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ له ډاکټر صاحب شیر د خبرونه لمن منئ. مننه. مونږ
به نظر ورکو ځکه چې نظافت په شریعت کې مستر مقام لري. مفتي متل ده وایي نظافت نیمه د ایمان ده. اندې نظافت نه یوازې د سړي پاکشان وخوري یا پاک کالي وشان، نظافت په ټولو شانو کې مراعت کیږي، په کور کې، په دینداري کې، په اوداسه کې، په غسل کې، په ټولو شانو کې. دا شریعت راخستی دی نظافت یو مهم رکن ده، یو مهم عنصر ده په دنیا کې د انسان دپاره، بلکې د هر شي دپاره. نو موږ ټول باید نظافت مراعت کړو، که د ښار نظافت وي، که د کور نظافت وي، که د لوښي، که د خوراکي توکو یو، ټول باید نظیف وساتو. نو دا یو ښه کار ده، ځکه چې په ټوله نړۍ کې نظافت مهم ده. په مسجد کې باید مسجدان پاک وساتل شي، او دا اوداسه ځایونه که دا کنارابونه دي دا هم باید پاک وساتل شي. مطلب په ټولو ځایو کې ما نوشتې لیدلي دي چې اپې نوشتې وایي نظافت مراعت کوي. نو دا مراعت روغتیا هم ضرور ده. نو زما له محترم میلمانو څخه دا پوښتنه ده چې نظافت په افغانستان کې تر کومه حده پورې نړیوال شوی ده، او تر کومه حده پورې شته، او په ټوله نړۍ کې په ټولو کې چې نظیف ملک دی پره نظافت په کښې مراعت ده، هغه په کوم ملک ده؟ مننه.
ډېره مننه توخي صاحب له تاسو نه. ډاکټر صاحب شیر پوښتنه مو واخیسته.
محترم وروره، زه د تاسو په خبره باندې مکمل پوه شوم. رښتیا هم چې د افغانستان په شرایط کې ډېره سخته ده. تاسو وایئ چې د ایمان رکن دی، نظافت ډېر مهم دی. دا خبره باندې ډېر ښه چې تاسو پوهېږي، او یو شمېر زیات خلک هم پوهېږي، مګر د هغوی تطبیق په افغانستان کې هغسې چې لازم دی نه کېږي. په دې خاطر د خپل منطقو او د حکومت او د دولت وظیفه ده چې په ښوونځیو کې په ډېر وخت سره هغوی ته د حفظ صحي او د محیط د پاکوالي زمینه بسایده کی او دغوی پر مثلا مختلف مسابقات و کی او وروب و یعنی چې نظافت پاکوالی د محیط پاکوالی او د خپل ځان پاکوالی څومره مهم دی. مثلا په شکل د مسابقو چې یو مکتب درمل مکتب سره مسابقه و کی چې څوک کوم یو مکتب تر ټولو ښه پاک دی، اوله مکتبونه چې ښه پاک و هغوی ته جایزې ورکړ شي، ماشومان ته جایزې ورکړ شي. دغه د پاکوالی کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک دې ته متوجه شي چې خپل پلاستیک خپل د خوراک یا د کیلې پوستکی هر چیرته ونه غورځوي، یا بوتل نه چې اوبه څکي هغه پلاستیک هلته ونه غورځوي، بې ځایه د پلاستیک څخه استفاده ونه کړي، او د خوراکو اضافه بې ځایه یو چیرته ونه غورځوي. دغه شان باید هر څوک، هر فامیل، هر پلار و مور خپل ماشومان ته ورزده کړي. همدارنګه د حکومت او د دولت وظیفه ده چې دغه کلتور په ټولنه کې مروج کړي او دې ته خلک راوهڅوي او تنظیم شي چې تر څو چې خلک وپوهېږي. هر څوره چې ټولنه پوه وي، اما برای به د نظافت امکانات دوی ته مساعد وي او دوی به هغه تطبیقولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. د حفظ صحه یا نظافت په برخه کې یو ډیره مهمه چې ډاکټران ټینګار پی کوي او ملګرو ملتونو هم د دې لپاره ځانګړی کمپاین درلود پخوا، هغه د لاس مینځل دی. په صابون باندې د لاس مینځل مخصوصا دوی ټینګار دا دی چې څو ځلې د ورځې، خو مخصوصا په هغه وخت کې چې تاسو ډوډۍ ته ځئ، یعنی له ډوډۍ نه مخکې او له تشناب نه وروسته باید لاس په صابون پری مینځل شي. دغه مسله لطفا اهمیت یې اوریدونکو ته تاسو شرح کړئ.
اکثریت میکروبونه د خولې له لارې د موږ بدن ته راننوځي. که میکروبونه دي او یا پارازیتونه دي او د پارازیتو اغې دي، هغوی د خولې له لارې بدن ته راځي او د موږ د هغه وروسته په ټول بدن کې تقسیمیږي او د ناروغیو علت ګرځي. په دې خاطر د لاسو مینځل او ډیر مهم دي. تشناب یا بدرفته تلل، په ناپاک په ناولو لاسو باندې خپل تناسلي آلات نیول او وروسته لغه به لاس مینځل درست نه دي. په دې خاطر مخکې توالت نه باید لاسونه پاک وي چې سړی خپل بدن باندې پلاس تم لمس کوي، نو هغه وخت باید هم کوم میکروب خپل بدن ته ورداخل نه شي. ځکه ځینې میکروبونه خصوصا میکوزونه چې هغوی د خرمیری په نامه یادیږي، هغوی هم په بدن باندې د پوستکي له لارې انتقالیږي. ځکه نو که سړی خپل دغسې تناسلي آلات کیدای شي ورانتقال شي، نو لاسونه باید مخکې له تشناب ته توته او باید پریمینځل شي او وروسته له تشنابه بیا په صابون باندې پاک پریمینځل شي. دا یو. او بل معمولا په ژوندانه کې مثلا سترګې ته یو چی ورننوځي یا سترګه خارښ وکړي، نو دې ته سړی پام نه وي لاسونه پاک دي که نه، نه خپل سترګې مخي. او دا ډېر اشتباه ده چې په ډېره سادګۍ سره په سترګو کې میکروب ورداخلېدای شي او سترګې ته صدمه ورسیږي او د ډیرو مختلفو ناروغیو علت ګرځېدای شي. نو په دې خاطر د لاسونو مینځلو ډیر مهمه خبره ده. ما لکه چې په خوام یاده کړه چې د کورونا په وخت کې چې چیرې په هر نقطه کې دلته خصوصا په اروپا او امریکا او په دغه نورو هیوادونو کې په هر ځای کې د هر دوکان مخ کې ده د لاسو د ضد عفونی په خاطر مواد وو چې دغه د لاسو مینځل او د لاسونو ضد عفونی کول ډیره مرسته وکړه چې زیات شمېر ناروغۍ امکانات نه درلود چې ډیر زیات تکثیر وکړي. او په هغه هیوادونو کې چې دغه امکانات نشته، نو د تکثیر او انتقال زمینه ورته ډېره ښه مسایده ده. سړی د دروازه باندې لاس نیسي، یو چاته جوړ پخیر ورسره کوي، یو بل ته لاس ورکول دي. نو په دې صورت کې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته په ډېره ساده توګه مرضونه ورانتقال شي. او د لاسو مینځل نو دې خاطر ډېره مهم او ضروري ده د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو مهم ګام دی.
تاسو مخکې د کرونا یا کووید د ناروغۍ یادونه وکړه. حفظ الصحه د کومو لویو ناروغیو لکه کووید یو مثال تاسو یاد کړه، د کومو نورو لویو ناروغیو له مخنیوي سره مرسته کولی شي؟
په افغانستان کې یو شمېر زیات ناروغۍ دي چې ډېر زیات لیدل کېږي، نو په دې خاطر د انتقال هم د خولې د لارې زیات کې. مثلا د زیړي مرض چې کېدای شي د یوه انسان نه بل انسان ته ور انتقال شي، یا د مورقي مرض کېدای شي چې د لاس په لاس نه انتقال شي. ځکه هغه میکروبونه چې د خولې له لارې زموږ بدن ته ورننوځي په ډېره سادګۍ سره چې د ناپاکو لاسو لخوا کېدای شي زموږ بدن ته ورداخل شي. همدارنګه مختلف پارازیتي مریضونه او د کولمو چینجي چې ډېر زیات په افغانستان کې په ماشومان ورسره مخامخ دي، دا ډېر زیات نه تنها د ناپاک خوراک و بلکې د ناپاک مینځلو د نوکونو د لاندې کېدای شي د هغې ځای ونیسي او د ډوډۍ خوړلو په وخت کې دغه هغې بدن ته ورداخل شي. متاسفانه په افغانستان کې مروج ده چې خلک ډوډۍ په لاس باندې خوري، نو هغلته یوازې په اوبو باندې مینځل کفایت نه کوي، باید په صابون باندې لاسونه ښه مخکې له ډوډۍ خوراک څخه باید پاک پریمینځل شي، په هغه صورت کې به کېدای شي په لاس باندې ډوډۍ وخوري. دغه کلتور د کاشوغو باندې ډوډۍ خوړل په افغانستان کې مروج دل ساده کار نه دی، ځکه خلک دې ته ډېر ولاړ دي چې په خپل طبیعي او په خپل مروج کلتور باندې هغه ډوډۍ په لاس باندې وخوري. نو دا د کاشوغو او پنجې د مروج کېدل دام یو دولتي یو حکومتي وظیفه ده چې خلکو کې مروج شي، او دا کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک وکولی شي د ډېرو مرضیو مخنیوی وکولی شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. وړاندې په خبرونه کې زه غواړم چې په خاص ډول د نوکانو د نظافت په باب هم له تاسو پوښتنه وکم، خو اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی او بیا مو پوښتنه ووایاست. ستاسو د معلوماتو لپاره د خبرونې اصلي موضوع چې له ډاکټر صاحب شیر سره خبرې پې کوو هغه د انسان د نظافت یا د حفظ صحې موضوع ده، دا چې حفظ صحت څومره د ناروغیو مخنیوی کولی شي. لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو خپله پوښتنه ووایاست.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. طالب العلم زبیح الله د وردګو ولایت څخه در سره په اړیکه کې یم.
زبیح الله جان راغلی خبرونه ته.
خدای تعالی دې خلره، الله تعالی دې ټول مسلمان او امت روژې او اطاعت په یو روحاني او د صحت د روحاني روغتیا او فاره در سره بحث کوم. یو خبر ده بس کوم چې باید دي سړي روحاني صحت په کومه طریقه سړی پاک یو خو ظاهري وي، یعنی ظاهري باید سړی مخ وښته لاس هر څه دی باول لو دی چکر څخه وروسته باید فریمینځي، نو روحاني باید سړی ځان سره کنته پاک کړي. په دې اړه کې موږ څه پوښتنه کوو؟
ډېر زیاته مننه زبی الله جان. ډاکټر صاحب شیر د زبی الله خان پوښتنه خو مو واورېدله، ښایي هدف به دا وي چې د حفظ صحه او روزمره حفظ صحه یا ورځنۍ حفظ صحه یا نظافت چې مونږ په پام کې نیسو دا څومره زموږ د روحیاتو له ژوندي پاتې کېدو یا رواني روغتیا سره مرسته کولی شي. زه خو داسې پوښولم، مهرباني وکړئ ځواب وایست.
ایدای چې دا سوي ماګه د دې لپاره مهمه ده دا شاید مثلا د ناروغیو د مخنیوي په خاطر روحي روغتیا ډیره مهمه ده. په دې زور سره موافق یم، ځکه یو شمېر زیات ناروغي دي چې د ډیپریشن چې ورته وایي، چې نه په پښتو کومه اصطلاح ورته
مراجعه مونږه ژور خپګان ورته وایو،
یا جوار خپګان. هغه خپل خپګان د ډیرو مرضیو علت کېدای شي، ځکه د خپګان په موقع کې په بدن کې یو زیات شمیر هورمونونه او بیولوژیکی اکتیف مواد ترشح کیږي چې هغه د انسان د مافی ارګان په ضد باندې فعالیت کوي، او دغه استرس هورمونونه د رګو تضایق ته زمینه برابروي او د مختلفو ناروغیو علت کېدای شي. د سیستم ایمنی سیستم فعالیت ضعیفیږي، نو زمینه میکروبو ته زیاتیږي. دا مسائل مثلا هغه څوک چې په بندیخانه کې پراته دي یو زیات شمېر د خپګان څخه ځوریږي، په هغوی کې مثلا د توبرکلوز او یو شمېر زیات نورو مرضي عوامل علت یې همدا دی چې دوی د دوامداره خپګان سره مخامخ دي. نو په دې خاطر یو روحي ثابت ساتل د ډیرو امراضو مخنیوی کېدای شي. د هغه لپاره مثلا منظم غذا او ورزش سپورت او منډه زغستا دا ټول کولای شي چې د بدن مقاومت زیات کړي او سړی ته یو روحي آرامتیا هم راوړي. د افغانستان په شرایط کې ډیره سخته ده اوس که یو شمېر زیات ناخوالی دي چې د هغوی سره په ساده کار ندی چې مثلا سړی ځان ته هغه روحي آرامتیا پیدا کړي، مګر که سړی زحمت وباسي په هر شرایطو کې کېدای شي یو لاره ځان ته پیدا کړي. که مطلب هم داوی داو او قبل د دین هر د مذهبي نقطې نظر که مثلا نوی هر صورت سم مقاومت په ځان باندې ولري هغه به روح آرامي او روحي آرامتیا طبیعي ده چې د یو د عواملو د روغتیا د ساتنې عامل کېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. له 1990 کال نه تر 2015 کال پورې تقریبا 25 کاله موده ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د حفظ صحه په مسله باندې په ټوله دنیا کې کار وکاو، او لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې په نتیجه کې د ځینو مهمو او لویو ناروغیو شمیر تقریبا نیمایی ته راکم شو. د دغه کمپاین په باب لطفا معلومات راکړئ. 25 کاله په افغانستان کې مونږ د تقریبا په یو ډیر په ناآرامۍ حالت کې وو، خو البته د 1990 نه تر 2000 کال پورې ډیره زیاته بې نظمي وه او جګړې وې په افغانستان کې، او بیا له 2001 کال نه تر 2015 کال پورې یو بل پړاو راغی، خو هلته هم په وروستیو کې جګړې راغلې. د دې کمپاین نتایج تاسو په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
متاسفانه د دغه جزئیات څخه معلومات نه لرم چې دې اساسات او کریټریه د دې څه شی وو، په کومو ځای باندې څه کارونه شوي دي، او هدف دې کمپاین څخه څه وو. ځکه نو زه ځان عاجز بولم په دغه اکله معلومات درکړم، مګر دا چې تاسو وایئ چې ډېر زیات فیصد د دې نتیجه ده، نو دا خپل ثابتولی شي چې داسې یو کار او ډېر اغېزمن ګام دی.
مننه. د نوکانو د پاک ساتلو د اهمیت په باب راته وایه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې کسان دي چې مثلا په لاسونو باندې ناولي شیان په تماس کې کیږي په لاسونو باندې، اما بیا وروسته هماغه لاسونه په سترګو، په پوزه او په خوله کې وهي. د دې اغیزې که مستقیما له نوکانو نه کومې ناروغۍ انسان ته احتمالي ناروغۍ ورتلی شي؟
د نوکانو د لاندې مختلف میکروبونه کېدای شي، نه تنها میکروبونه او بلکې د پارازیتو اغه کېدای شي. مثلا اغه یو مرض د بدن خارښت، بعض خلک په نامه د ګرګ ځنه به په کابل کې خلک د ګرګ په مرض په نامه نیو چې د پوستکي یو ډیر یو مرض دی چې د پوستکي د خارښت سبب کېږي.
جلدی ناروغي ده.
او د کاغه دغه اگی د دغه پرازیتو د نکولان ساتل کیږي، که چیرې په دې ونه نفر بل نفر ته انتقال کړي او د ځان په ګرولو درد پوستک تلان نه نوځي او د دغه مرض باعث کیږي. همدارنګه نور پوستی یا د پوستکي مرضونه چې د دغه لار نه یو انسان ته بل انسان ته انتقال کوي، ځکه مکرې خرمړې مرضونه دي، دغه چې جراپ پارابي ورته وایي، او په د ایران خلک ورته ګال وایي، او په افغانستان کې په نامه خارشتک مشهور ده، د دې لار نه انتقال کیږي. نور میکروبی امراض دي چې د ستافیلوکوک د کمپاین د کورنۍ څخه یادل کیږي، چې هغه هم دا زویو کوي او په بدن باندې د پوستکي مختلف ناروغۍ منځته وړي. همدارنګه سترګو ته د تراخم په نامه باندې یو مرض دی چې ډېر خطرناک پر ځای کېدای شي سړی پکې خپله لیدنه بالکل له لاسه ورکړي.
تراخم ته په افغانستان کې هماغه کوکري چې ورته وایي هماغه ناروغي ده که بلده؟
بالکل هم داغه ده، داغه ده کوکری مریضی ده چه دیره نخوال مریضی ده، او دیو انسان بل انسان تا پا دیر سادگی سوره ده تماس للاره، او داغه ده دلاسو دینه میزل و للاره که ریشی یا نفر نبل نفر تا انور انتقال شی. همدارنګه نور میکروبونه چې ما پخوام یاده که چیره ده خوراک پا وقت بانده نکونه لاند شوي نیوی او تر هغه لاندې دغه میکروبونو او یا د پارازیتو اگې ځان نیولای وي، نو هغه کېدای شي د خولې له لارې د موږ بدن ته ورداخل شي، نو او د مختلفو امراضو د جګر د امراضو د پارازیتونو امراضو ایخناکوک ورته وایي، او یا مثلا د چمجې مرضونه، او یا د اسهال او دیزنتري امراضو علت کېدای شي.
په ځینو ځایونو کې حتی ښځې اکثرو ځایونو کې اوږده نوکان پرېږدي، که لاس سم پرېولل شي یا په صابون باندې پرېولل شي بیا هم د دې امکان شته چې دا تر نوکانو لاندې کثافات چې تاسو وایئ چې هغه دي پکې د ویروسونو یعنی مضر هغه دي پکې بکتریا او دا شیان پکې دي، دا بیا هم راتلی شي؟
حتما ځکه په هغه توګه چې باید د نوکونو د لاندې باید پاک شي په برس باندې او په صابون باندې، ډېر کم امکانات چې دغه خلک خپل د نوکو لاندې هر ځل په برس باندې او په صابون باندې باید پرېمځي، ځکه د کو د لاندې دا ټول یعنې د میکروبو ذخیره ده. په اروپایي هیوادو کې دغه ښځې او نجونې معمولا د پلاسو باندې خوراک نه کوي او په کاشخ او پنجه باندې، په دې خاطر د خطر د انتقال د مرض دوی ته کم ده. مګر د افغانستان په هیواد کې چیرې دغسې معمولا پلاسو باندې ډوډۍ خوړل کېږي، نو هغلته طبیعي ده چې انتقال د مرض په ډېر سادګۍ سره په دغسې نوکو په ذریعه باندې کېدای شي انتقال وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. د نن ورځې د خبرونې د بحث موضوع نظافت یا حفظ صحه ده، او دا چې حفظ صحه یا نظافت څومره د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کولای شي. له جرمنی نه ډاکټر صاحب شیر د دې خبرونې میلمه دی او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. که تاسو هم پوښتنې لرئ نو د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ 00 340 00 3 00 01 زموږ د ټلیفون د واتس اپ د ټلیفون شمیره ده. یو اوریدونکی لرو وړاندې په خبرونه کې به هم له ډاکټر صاحب شیر سره خبرو ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ده، ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
قربان سلام محترم نوري صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته وایم. د حدا تعلیم د هلمند ولایت څخه
په خیر راغلاست. هر کله مهرباني وکړئ.
قربان سلام خدای خوشاله کوم محترم نوري صاحب، مخکې درې خپل پوښتنه د ډاکټر صاحب سره مطرح کړم. نو تاسو د تخنیکام کاران سمې په ډیر درنښت ځانته توګه دغه غوښتنه د محترم نوري صاحب چې دلته په هلمند ولایت کې د سکور دینې چې د ازادي راډیو د نشرات سره د مینن لري د تاسو د رسمي د طریقې کوم ډیر ګټه ترلاسه کړي دي، نو دغه یو ونی کړي چې د ازادي راډیو د نشرات د ورځې د خوا مکمل په ګرد هلمند کې کته دي. خدای پاک دې وکړي چې تخنیکام کاران دغه مشکل حل کړي، ځکه خلک ډیر په تشویش کې دي محترم نوري صاحب.
خامیر باندې د خوبوشي نو سره ملمنه هم پښتنه لري کنه؟
و قربان سم نور صاحب، موضوع په انسان دغه د نظافت نروند.
bale bale د نظافت موضوع دی حفظ صحه.
و قربان سم دلته محترم نور صاحب د دبليتي په نامه باندې یو مؤسسه ده، نو دغه خوردوا کو ماشبان سره مرسته کوي، د دیوز کورنۍ سره مرسته کوي. دغه خوشبختانه بعد دغه وان چې دغه نظافت پات له باندې دوی شه کرام معلومات خلکو ته ورکړي، ځکه دا خلک جديد تل ورځي یو ډیر بیرو بار تقریبا 900 نفر د دیوز کورنۍ، نو دغه نظافت پات له باندې دوی شه پورا کافي معلومات ورکړي. زما پر نور خلکو باندې دغه ځار چې نظافت مراد کی، ځکه نظافت هغه شی دی محترم نوري صاحب چې مثال د خبرې مرده ناروغي سجغوري ماده چې کسان دي نوري صاحب محترم چې خواړه خوري، مثال د خبرې ډوډۍ ته چني اکثره کسان کې لاس مثال د خبرې په خټه لړلې، دا اکثره خلک دا غریب خلک چې مثال پر وزانه باندې اخته، نو دغه لاسونه چې دغه لاسونه لا دوی نه پیولي بعد خپل نظافت مراد کې محترم نوري صاحب، او پر د مسجد پر امامانو دغه راځي محترم نوري صاحب چې خپل په مسجدونو کې مثال د خبرې خلکو تامه په هوا ورکې، دغه چې په روغتیاي مرکزو کې خلکو تامه په هوا ورکې، دغه به ډیر شي محترم نوري صاحب دغه نو نظر وبل پښتن د نیلم ساتن لرم.
ډیر زیاته مننه اتل صاحب. او بخې یو پښتنه درنو کوم چې مشخصا د دبليو اف پی په روزنیزو پروګرامونو کې چې تاسو ته درلودل، تاسو څه زده کړی دي د حفظ صحې د ښه ساتنې په خاطر باندې؟ لکه مشخص راته وایست.
قربان سم محترم نور صاحب، موږ ډېر څه زده کړی دي. ګوره، اول موږ دغه زمې زده کړی دي، دوی دغه جندرانو مشته دغه ما په هوای راکړي چې مثال د خبرې خپل ماشومان تاسو داسې مکوي چې د کور مخته مثال د خبرې د ماشومان خپل حاجت دغه کې مثال هغه ځای ته بیا. محترم نور صاحب، او بل د ډوډۍ مخ کې او د ډوډۍ وروسته باید لاسونه په صابون ومینځي. ډېر مثال د خبرې داسې ګټورې خبرې دي، بېخي به اندازې زیاتې دي. محترم نور صاحب، چې خلکو ته ما په هوای ورکړي دي، مثال تاسو داسې مکوي دغه مچان چې دي په خپلو کورې کې مه پرېږدي، په دا وتاکو باندې خپل دا وتاکو په دروازو باندې جاري دغه چې ځکه مچان هغه شی دي چې مثال میکروب به وځای سبل ځای ته انتقالوي. ډېرې داسې ګټورې خبرې دي محترم نور صاحب، چې خلکو ته ما په هوای ورکړي دي. خلک ډېر زیاتې خوشاله دي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه اتل صاحب. ډاکټر صاحب، د دوی په خبرو باندې البته پوښتنه خو یې نه درلوده، خو په خبرو باندې که تبصره لرې ښه تر ښه، کنه بیا زه نورې پوښتنې لرم.
نه د په یو صورت کې، یعنی دا ډېر مهم شانې مهمو شیانو ته یې ګوته وکړل، او دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې داسې برنامې او پروګرامونه شته چې خلکو ته داسې زمینه برابروي، هغوی خپلو اشتباهونو ته متوجه کوي او هغوی ته نظافت ور په ګوته کوي. مګر یو بله خبره چې زه غواړم، هغه د ښځو د حفظ الصحه په مورد کې ده چې متاسفانه په افغانستان کې ډېر مروج نه دي، او د ښځو د حفظ الصحې په مورد کې اصلا خبرې نه کېږي. هر میاشت په ښځو باندې وینه ماتېږي، او د وینې د ماتېدو په مورد کې ښځې اصلا د هیچ چا سره خبرې نه کوي، او په دې خاطر یو زیات شمیر د حفظ صحې په خاطر باندې امکانات دي چې هغوی دې ته باید متوجه شي. د پاکوالي په خاطر، ځکه یو شمیر زیات امراض دي چې د باعث د نسایي امراضو کېدای شي. په دې خاطر د پاکوالي د حیض په وخت باندې نظافت ډېر مهم دی، چې دغه وخت د ډېرو مختلفو امراضو مخنیوی کېدای شي. همدا توګه یو شمېر زیات امراض چې د دې باعث کېږي چې د ښځو بیا وروسته اولاد نه کېږي، ځکه که چیرې یو شمېر میکروبونه د واژن د نار بدن ته ورداخلېږي، کېدای شي په تخمدانونو باندې تاثیر وکړي، هلته مزمن التهابات منځ راوړي، او چې وروسته د دې د ماشوم د نه درلودلو علت کېدای شي. او دا چې نور امراض د دې لار نه انتقالېږي، هغه هغه هم ډېره مهمه. په دې خاطر دغه ښځې باید متوجه شي چې حفظ الصحه د
ډاکټر صاحب شیر کې لږ په تفصیل سره ووایاست چې په کومو حالاتو کې څه ډول حفظ الصحه په نظر کې ونیسي، کې یعنی یاو دوه درې داسې ورته یاده کوي.
اول خو هغه مواد چې یا مثلا دنه پیغام چې څومره په افغانستان کې اوس مراد شوی دي، چې د هایز په وخت کې د غوید مخصوصو تامپون یا داسې په دواخانو کې چې معمول شیان د ښځو لپاره خرڅیږي، آیا ښځو ته ټولو ته دغه دسترسي شته، او آیا دغه امکانات شته چې د غوید څخه استفاده وکړي؟ ځکه پخوا خلکو به د زړو لاتو څخه استفاده کوله، او هغه بیا مینځلې، چې دا نو ډېر غیر صحي شی دی. که چیرې د دغه دسپاسبل مواد څخه استفاده وشي چې یو بار د پاره استفاده کیږي، او زه نه پوهیږم چې څومره په افغانستان کې دا مروج دي، او هیا دا په افغانستان کې شته چې د ښځو ته دوی ته دا امکانات شته چې د هغوی څخه استفاده وکړي. دا به ډېر مهمه خبرې وي. دا بیا هم د حکومت او د خلکو وظیفه ده چې دا شیان باید ښځو ته په ډېر هېوادونو کې دا په مجاني ډول وړاندې کیږي، یا بیمه یې ورته پیسې ورچوي. په دې خاطر دغه شیان ډېره مهمه ده. نه پوهیږم تر څو په دغه پروژه چې هلته ده، آیا د ښځو سره دغه مرسته کوي او کنه، او په دې کې د خلکو توجه، خصوصا د نارینه و توجه، چې ښځو ته دې ته پام وکړي او هغوی ته متوجه وساتي، او دغه زمینه ورته امکانات ورته برابر کړي. بله، او د زړو خلکو چې هغوی خپل ادرار نشي نیولی یا خپل مواد غایطه نشي نیولی، په هغوی ضعیفي پیدا کیږي، نو دغه خلکو ته هم ډېر مهمه ده حفظ الصحه، ځکه د هغوی نه یوازې په خپله به مرضو سره اخته کیږي، او خپل چاپېریال، خپل کور کې بستره او نور شیان هغه کېدای شي نورو ته امراض وردخل کړي. په دې خاطر دغه مخصوص پنبرونه چې دي، د هغوی نه باید استفاده وکړی شي، د هغوی ته کومک وکړي، او طبیعي ده د لاس مینځل، او هغه څوک چې ورسره کومک کوي د هغو حفظ صحت ډیره مهمه ده چې خپل لاسونه ورته همیشه پاک پریمینځي او د هغوی مراقبت وکړي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. شیر ما په یو ځای کې اوریدلی دی، فقط لوستې مې نه دي، چیرته کوم علمي کتاب یا مقاله مې نه ده لوستې، یوازې اوریدلی مې دي چې د لاس په ورغوي کې، د انسان د لاس په ورغوي کې هم میلیونونه نالیدلی ویروسونه یا بکتریایی بولی، هر شی چې بولی، یعنی میکروبونه داشته چې موږ یې وینو نه، مګر کله چې لاس ورکو او تماس کوو د لاس په وسیله، دا له یو انسان نه بل انسان ته خبرېږي. دا خبره که سمه وي لږې لطفا اوریدونکو ته جزئیات ووایاست.
لکه چې موږ دا د لاس خولي یو بل سره موږ د یو چا سره چې لاس ورکوو احساسوو چې هغه نفر لاس یې خولي کړي یا نیرې کړي، همداسې تصور وکړئ چې لکه تاسو چې وویلې په زراو میکروبونه او ویروسونه د لاس په ورغوي کې پیدا کی ساتل کیږي، ځکه موږ په مختلفو ځایونو کې لاس وهو او د هغوی نه خواهی نه خواهی میکروبونه په لاس باندې سري کیږي، ځکه زموږ لاسونه یو خاص طبیعي رطوبت لري، په هغه رطوبت باندې دغه مواد ور سري کیږي او په لاس باندې پاتې کیږي. نو په ډیره ساده توګه د یو انسان څخه بل انسان ته دا ور انتقالیږي. په دې خاطر د لاس مینځله او دغه د لاس نو ورکول په خپل یو حرکت دی، یو جلوګیری او مخنیوی دی چې کېدای شي چې د مرض د یو انسان بل انسان ته ورتقال شي. ځکه دغه کار په دې کورونا په وخت کې او د خلکو یو بل ته لاس نه ورکول د موټ په ذریعه باندې یو سره سریمشي کول، یو بل باندې بیا فقط په موټي باندې سره ولګول او دا به سریمشي، او دا تر اوسه پورې هم مروجه شوې ده. نو که دغه کلتور نور په نورو ټولنو کې هم مروج شي، دا به یو غټ ګام وي د امراض د انتقال په ضد.
په افغانستان کې ډاکټر صاحب شیر ډیر کسان په ځینو سیمو کې، البته په ټولو ځایونو کې نه، مګر په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې لاس نه ورکوي بلکې په غیږو ستړي مشي کوي. فکر کوي د لاس ورکول د دې میکروبونو په انتقال کې ډیر مهم رول لري که په غیږو ستړي مشي کول او که هیڅ لاس نه ورکول، یا فقط د اوږې په وسیله تماس یا د څنګل په وسیله تماس؟
هر صورت چې موږ یو بل سره نږدې کیږو، حتی د هوا او د تنفس د نقطه نظر هم کېدای شي بعضي ویروسونه او میکروبونه مثلا د یو انسان بل انسان ته ورانتقال شي. مثلا د توبرکلوز مرض چې په افغانستان کې زیات دی، په دې طریق کېدای شي د تنفس د نقطه نظر د لارې یو نفر بل نفر ته ورانتقال شي. خب دا نو مګر سای ډیر جزئیات باید چې په کوم حالت په کومه شیبه کې یو توبرکلوز مریض یا ناروغ سړی بل ته د انتقال دوه زمینه مساری، مثلا هغه دغه سی او حالت کې وی چې باید هغه میکروب یا هغه ناروغي خپل اوج سره رسیدلی چې په اندکترین توخی باندې زیات میکروبونه بدن ته د هوا ته ور انتقال کی، یا په داسې یو حالت کې دا سړی قرار ده چې هنوز میکروب ډیر پیشرفت نه دی کړی، نو په دې صورت کې د یو بل سره تماس کمتر د مرض د انتقال کی. نو دا سړی مخکې له مخکې نه ویلی نه شي، نو ښه به دا وي چې سړی مجرد چې د کوم مریضي احساس ولري، نو دغه کلتور باید په خلک مروج شي، مجرد چې یو نفر یو د مریضي احساس ولري باید په خپله مقابل طرف ته وایي وبخر نږدې به نسد چې که زه ځان مریض احسام نه چې تاسو در مرض در انتقال کړم. دا به ډېره معقوله لار وي چې سړی په خپله خپل ځان متوجه کړي چې که کوم مریضي په ځان کې وي، د سریمشي د ډېر نږدې تماس څخه جلوګیری وکړي او زمینه دې ته برابر نه شي چې مثلا مقابل طرف په مرض باندې مبتلا کړي.
د سر او ځان مینځل د حفظ صحې لپاره، د نظافت لپاره څومره مهم دی؟
یو شمېر زیات امراض دي چې د په بدن کې د ناپاکۍ په اساس باندې هغوی ته زمینه برابرېږي او بدی کېدای شي د امراضو علت وګرځي، ځکه که بدن پاک نه وي رطوبت او د مونږ هغه پوستکی او بخش چې د بدن څخه ریسته کیږي او هغه که ونیمینځل شي او هغه د پوست په سر باندې پروت وي، نو هغه به مړې حجرې به وي چې خپل ځان نه دفاع نشي کولی. نو دا حجرات د میکروب دپاره یو ډېره خوندوره غذا ده چې هغوی کولی شي د هغې څخه استفاده وکړي او په پوست باندې ځان کلک کړي، او د هغې نقطې نظر لار نه کیدای شي پوست ته ورداخل شي د مریضي باعث وګرځي. په دې خاطر د ځان پاکوالی د دې مخنیوی کوي، ځکه د پوست سطحي هغه مړې حجرې د بدن څخه پاکیږي او میکروب ته کمه زمینه مساعدیږي چې بدن ته ورداخل شي.
مننه ډاکټر صاحب. شیر، هوا مخ په تودېدو ده او اوس هغه د پسرلی ده، په ډېرو سیمو کې هوا له مخکې نه توده شوې ده او نور هم تودېږي. پتاس چې د خوړو د مینځلو لپاره خلک استفاده ترې کوي، دا د دې اهمیت راته وایست، او که دا نه وي موږ کوم بدیل لرو د دې په ځای د ترکاری د مینځلو لپاره، د میوو د مینځلو لپاره؟ راته وایست لطفا.
پتاسیم فرمنگنات یو مواد چې ضد عفونی خصوصیت لري، مګر دومره نه ده چې اصلا بالکل میکروب له بینه ویسي، یاره ته اندازه پورې هغوی د پاکېدو زمینه برابروي. دوام دا چې دغه زیات مقدار د بدن لپاره زهري دی، یعنی په ډیر کم اندازه په اوبو کې باید واچول شي چې دغه زیات استفاده بدن ته نور خپل جانبي تاثیرات لري. او د هر چا دا امکانات نشته چې پوتاسیم پرمنگنات دواخانی څخه واخلي، نو که چیرې دا دسترسی ورسره ونه لري نو کېدای شي د مالګې نه استفاده وکړي.
د پوتاسیم پرمنگنات د تناسب له اوبو سره څومره دی؟ تاسو ویل چې ډیر کم باید وي، یو تناسب یې ویلی شئ اوریدونکو ته څومره کم؟
مشکل ده چې هغوی صاحب اندازه وکړي، نو فقط د ظاهر نقطه نظره چې یعنی ډیر خفیف رنگ باید ولري، یعنی رنگ باید بیخی خفیف وي چې اصلا اوبوت یا خفیف شیرچایی رنگ ورکړي چې هماغه کفایت کوي.
ډیر زیاته مننه. او مالګه، تاسو ویل چې بدیل مالګه ده، مالګې نه څه رقم استفاده کولی شي؟
مالګې مخکې په یو ګلاس کې سره کېدای شي چې د اوبو سره ګډ کړي، بیا په سطل یا په مواد کې چې سابه یا میوه مینځل کېږي په هغه کې واچول شي، ګډه شي، کېدای شي مخکې مزه یې وڅکل شي چې ډیره تریوه نه وي، یعنی چې یو خفیف د مالګین خوند ولري مګر ډیره تروه نه وي، ځکه که ډیره تروه وي بیا کېدای شي میوه او یو هغه ثابت سره غواړي تازه مصرف کړي، هغه بیا شیته شي یا له بینه ویوزل شي. یعنی داسې خفیف تریوه لري، هغه باید مواد پکې فقط یو درې څلور دقو کې برباندې کېښودل شي، وروسته له بیا به صاف اوبو باندې بیا پریمینځل شي.
بله. او د مالګې دغه اندازه د هغو کسانو لپاره چې د فشار په څیر تکلیفونه لري او ډاکتران عموما ورته وایي چې مالګه کمه وخوري، په هغو باندې تاثیر کولی شي که نه؟
نه، ځکه چې مواد وروسته له دې چې په اوبو کې مالګین اوبو کې کېښودل شول، وروسته له هغو باید په صاف اوبو باندې دا یو ور پریمینځل شي، اصلا د مالګه خوند باید پکې هېڅ پاتې نه شي. فرض وکړئ چې مڼې مالګینې وي، هغه شاید خوند ولري، په دې خاطر باید پاک پریمینځل شي وروسته له دې چې په اوبو کې د 50 دقو لپاره کېښودل شول، بیا نو په خالص اوبو باندې به بېرته او کش شي او پریمینځل شي.
او پتاس هم باید همداسې شي؟
پتاس باید هم همداسې شي.
مننه. مخکې موږ د سر و ځان مینځلو په باب خبرې وکړو او تاسې هم اهمیت راته روښانه کړه. ډاکټر صاحب، ځینو ځایونو کې طبیعي اوبه سته، مثلا د اوبه سته په طبیعت کې اوبه راځي، که مثلا په ښارونو کې شاورونه دي، مثلا تشنابونه دي، عمومي حمامونه دي، هر سړی په کور کې یو امکانات لري، مګر په کلیو کې هغه امکانات نشته. که یو څوک اوبه لري مګر شامپو، صابون او د ځان مینځلو پاکولو نور وسایل نه لري، فکر کوي یوازې اوبه کافی دي؟
نو چرای ونه لري ته هیڅ نه اوبه خري، یعنی د دې نه چې ځان پرې مینځي لا خپل په خالي اوبه باندې مینځل هم ګټه لري نسبت دې ته چرای ځان پرې مینځي.
بله بله. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. څه زیاته وایي د حفظ الصحه په باب عمومي اوس چې د خپرونې تقریبا ورسته دو درې دقیقو تر رسیدلی یو کڅ زیاتوي ډاکټر صاحب د خبرونه په پای کې اوریدونکو ته د حفظ صحه د اهمیت په باب
نو دا هغه د خدو موضوع یاد شو دا ډیره مهمه خبره ده هغه ټولنه کې چې خزه پوه وي نو هغه به د خپل اولاد د حفظ صحه د خاطر زیات کومک او خپل ماشوم ته به د حفظ صحه اساسات ور زده کړي نو د ما خبرداره چې خزه باید پوه ولري هر څومره چې خزه په یو ټولنه کې پوه ولري خپل اولاد به د پوه سره د ټولنې ته وړاندې کړي نو د ما هیله هم داده چې په افغانستان کې ژر تر ژره د نجونو مکاتب بیرته خلاص شي او هغوی ته دا زمینه مساعد شي چې ډاکترانې نرسانې او انجینران ټولنې ته وړاندې شي او هغوی وکولی شي دغه ټولنه بیرته په پښو ودروي
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه ډاکټر صاحب شیر له جرمنی نه راستراو چې د حفظ صحه یا نظافت د اهمیت په اړه د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویلي او په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړل د ازادي رادیو خبرونه روانې دي لتا سوډی رضایت مننه چې د خبرونه مو تر پای اوریده د نور خبرونو د اوریدو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ
لگن جات رب سینہ هر قنده لگن جا تر باسینا لگنگا تسمر قنده لقن یه تر فرارو دا لقن یه تر فرارو دا للا هو رتر خجندا للا هو رتر خجندا دزل مودی یا تنونا دخستا پیغلونا تادا دزل مودی یا تنونا دخستا پیغلونا تادا لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا دنوروز دسهر بادا نوروز نسهر بارا